لیلارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي وو چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هېوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هېواد ته یې بېرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت ډېره تېزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هېوادونو سربېره اوس نږدې شلو اروپایي هېوادونو هم له اروپایي کمیسون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې که چیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو لمنځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیس کوربتوب پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د ده په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونه کړي نو دوی به له منځه یوړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرډ کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوې نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او یې ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري وژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لا خبرونو ور اخوا
بیا هم رازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګ راتک په مخ بند شوې، که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوي خو هلته هم محدودیت دی. دروازه ویل کیږي چې ټول خلاص نه دی، یوازې راستنیدونکو کډوالو ته او یو شمیر گاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار گاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د اکرام الله اکرام راپورته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي، چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته اوښتو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کېږي هلته وړه ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لری لری زیته اپسیزی 15 کیلومتر سالور کیلومتر او داس زاینسته منزه زاینسته دغه د ډیره زیات ستونز سره مخ دی.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستان صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فرش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول چې جلال آباد خار ته لاړی چې لغمان ته چې بیرته لاړی سرورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سرسدخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو. انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې 10 ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه.
موسم راځي ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي په اړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکي وایي د برېښنا پرچاوي اوس له زغمه وتلې. د دوی ډیری ورځنۍ چارې هم ورسره ټکنۍ شوي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوی او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولی. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلی وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بل اوبه هم ورسره قطع شوې چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه ښار د کارتیسي سیمې اوسیدونکي فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په 24 ساعتونو کې 2 یا 3 ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
کابل کې د دې ورځو برېښنا نه یوازې د ورځو له مخته راایسته سمه نه ده، بې نظمه ده. د ورځې 2-3 ساعتې تر شپې پورې 3 ساعته ده او پیدا سوله بیا نه ای د برېښنا نشتون موږ ته جدي ستونزه جوړه کړې. ځانګړي توګه کارونو کې مو کوټو کو یا کالي مینځو پاسه راغلي یو. ځانګړي توګه آنلاین زده کړې سیسو مخته وړو فرق نشتون
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د حمله غوښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم می برېښنا پورې تړلای دی بیا اوبو کړی دي. د وړاندې زیاته کړه
دایي جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونه لپیل ما یوازه د شپې 9 بجه برېښنا راشي او د شپې پر 11 بجو بیرته راشي. ورس کې خو هیڅ برق نه وي. ډېر ستونزې سره مخ یو. زموږ کور کې اکثره وسایل برقي دي د هیڅ نه هم استفاده نه شو کولای.
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکي کې برېښنا د پام وړ کم شوې او په کابل او د افغانستان په یوولس ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د کابل د برېښنا د پارچاویو ستونزه وه. اوس هم ورځو د خبري مجلې په پای کې هرات ته. هغه دا چې په هرات کې د خبریالانو ملاتړ وایي چې دغلته د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خپرونې له انځوریزې بڼې غږیزې ته اوښتي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنیو ویډیو پروګرامونه ځنډول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19 خبره کړي ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپراوي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغیز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبریالان له خپلو بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اماړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوي د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خپرو چې معلومات مو کره کړي نه وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس مهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون تر څنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندیو موجوداتو په انځورونو د خپرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړي. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ایزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په یو غونډه کې شریکه کړي او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبریالانو د حقونو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خپرونې خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبریالان مواد چمتو کوي او د مرکزي دفتر په خبري سرویسونو کې خپرېږي. دوی یوازې تخنیکي برخه سنبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خپروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څه خپروي چې طالبان یې ورته وایي. خو په هرات کې وی سیمه ایزي خبريالې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونې د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره مل وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغ دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایت کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا میدان وردګ کې هلته کلی دی، کورم ځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او په همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دایره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هماغه پوهنځي ته چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دانه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، اولاد شخصي پانتون کې می ژورنالیزم فرانسه کار کړو او خوشبخت نه پاتې ولسه
تاسو ویل ټکنیک سنوي کې مو مانډي سي لوسه ده دوه کلنه دوره و دونیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپیلې سابې نیم کال یوس مستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دونیم کله ما ولوسته
ولی مو د خوخي رشته نه و مانډي سي خو پویږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک وړي چې انجینری کې بیا هم نه غني مانډي سي رشته غوړه کړی
بله بله بالکل نو سب سب خبر پر ځای د ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پانس ته بریلی شي او یا په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي د ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سي باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فرانځای لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځای ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه یې خلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه
بله د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړم
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کښې
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم او همغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټه کوي نو شاید تصادف مسل هم همداسې مسل چې ډېر کمه موده کښې وتندل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړل
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بله نوري صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرېزنټرې په توګه وم هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسرې په حیث وم ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ یې پر مخ چې باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو هر اقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین یې ډېر شوي دي ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو نو همغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کښې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کښې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنۍ کښې فعاله دي نه باید په شخصي رسنه ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فالو وسه. نو ما هم د دې لمسو چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبیکلوب سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه کې اوسه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي اوسې. د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمر د هغه حفاظت د هېواده بهر میښلي هغوی نورورو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورورو هېروي. ما په دغه خوږ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم وایي، مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دې لامشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شم کولی چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصلې کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دله په پښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله واوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 12 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همېشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همېشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامه کېږي چې زه همېشه نجونې وستایم. د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو. که هغه زما کورنۍ مې یا زما دوستانو دغه لپاره زه دغه څه خپرونه کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو. یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څه واقعه احساس ترلاسه کړم. نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همنه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیډ په کومو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیغام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خیلی تاسی کلونه کلونه خپل وطن ته بیرته رانسئ، که تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هر زده کړې یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسته کار شي، پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسبیو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، یا هم د ستاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ، یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار ته شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونه چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي دوی دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغه برخه نه ډېره لري.
لیدونکو
نو څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېنم، لا باید وهڅې کړم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم، هېوادوال ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو دا وکړو دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوال له لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلې په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که څو لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی، په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې؟ کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست،
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه څه سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې، یو په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسې هغه یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي، تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه خپله کوم، نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر ل که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو، که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چاپېریال ته پرمختګ کښې ګټه واخلو، ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر کومه بندیزونه چې د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تصویر سره کوم لوبه ډیره مخ وخایه محبوبه
دی غم خوخای مغبوبی چتا من کوی دروغ را زور پختنی چتا من کوی دروغ را زور پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی